درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی به د ازاری رادیو خبرونه پیل شو. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د ساور لمړی او د میلادي 2019 د اپریل 28 د ازاری رادیو په دې لمړی خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل په پرونی حمله د خبرګونونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی د دې سات خبرونه. د سولی ولسی حرکت په هلمند کې د سولی او اوربند په ننګه لاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلوو ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نږدې 50 پلوي سرتیري وژل شوي او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوي. د خبرونو تفصیل. د سولی ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولی او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولی ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوز پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس یا یوې سولي روغې جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نورو ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ژغ کوو.
د سولی ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پسرلنی عملیات غندل شوي دي. وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریهار دینی میچ پرون په کابل کې یو کانفرانس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
Alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlanmış durumda.
Lafan hükümet sarada tefahüm lemihi dula safan Türk şuvenzi de Türkiye'de buhni uzarat çavkarta intikaliji. Tardi şey bir puri uva şuvenzi intikal şivi. Pati 15 şuvenzi bahem de buhni uzarat çavkarta uleşte bulşi. Pa Afganistan ki de Afgan Türk şuvenzi yo faaliyet dua vişkala mıhki pelşu. Pa Jozjan, Balkh, Kabul, Kandahar, Hirata ve Ningarhar ki de doğu şuvenzi yo şmir دول سوتا رسیجی. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالی کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والی ویان محمد عارف نوری پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګور افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
شاغلی نوری هم دراز ویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلیه وسایط هم له منځه وړل شوي دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان شي د بریټ خبرمنی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وژلي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې فعالان او یو څارونکو ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلیو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پوری د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب شار په لویدیس کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیری او د هغوی متحد جنگیالي ووژل شول. که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یوه لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کېږي. په بله پیښه کې د پنجشنبې پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزي ولایت همس په یوه دشته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولی و چې وروسته دوه ورځنۍ جګړه وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون 28 سرتیري ووژل شول. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، ځمکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. او د قزاقستان په جنوب کې د یوه بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شول. پیشه پر هغه لار شوې چې په ناغوښتون کې پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پیشه پرون سهار د الماتې تاشکند پر یوه لار شوې ده. چارواکي وایي د پیشې په قربانیانو کې قزاقان او ازبکان شامل دي. تاسو زموږ له ازادي راډیو اورئ. و بجې او شپږ دقیقې شوې. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتې شوي کسان د سترګو لیدلی حال بیانوي.
زمونږ دفتر اول منزل کې ده. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم چې یو درج شو.
د کندهار ته میوو صادرونکي له حکومت څخه د نورو بارونو د نورو بازارونو د موندلو غوښتنه کوي.
فقط مودا ایله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکي تذکرو ویشتې په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستانه د باندې په موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی په او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. په افغانستان کې د ناټو یو جګپوري چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تیرورستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. جمهوری ریاست هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو څرګنده کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځې حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو، پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خپرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یو یې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. شغلی رحیمی وویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیشه کې وژل شوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر از موږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان د شهیدان شوي او 8 نفر نور هم ټپیان شوي، درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخوا د رابعې پونوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه، چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشمانو د لاسونو ولیدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغورو وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلی چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلانیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې په پام کې به له افغانستانه 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرېدو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله غرمه مهال پیل شو چې د مازیګر تر ناوخته پورې دوام وکړ. د وزارت کارکونکی اتل زازای د حملې پر مهال په وزارت کې دننه و. هغه سالم محمد صالح ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې ووایه.
دفتر اول منزل کې ده، د کابل پانتون مسئول کسانو سره ناست وم. د دوی د نوي فلایټو په هکله مونږ بحث کوو چې درج شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بستی، هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغان پوسټ باندې حمله کړې. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغان پوسټ هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نتلي هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کې و، نو مونږ هرڅه ډېر د نږدې نه احساسول او هرڅه مو اورېدل. او ډېرې درنې ډزې وې، ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې وې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو، ډیټا سنټر و. نو هلته زمونږ د لوګي چې ټول راتننه شول او لاندې هغه لاینونه دي، د برق لاینونه هغې اور اخیستی و.
تاسو تر اخري شپې پورې په هماغه اتاق کې
بله؟ او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ ووهل شو، خو هغه دې پخته چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی رالیننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړ. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړ چې که خدای نه خواسته غور ولګېږي د اوبه راخوشي شي. خو چې بیا مو ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبور شو چې زنګ ووه نورو کسانو ته. او مونږ د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت کارکونکو اتل زازیو د دې وزارت ویان سایر ځلان هم د حمله په محل په خپل دفتر کې وو. د وویل
لومړی عملی وروسته کله چې ترهګرو غوښتل د مخابرات وزارت ساختمان ته داخل شي، امنیتي ځواکونه ودلته چې کوم زمونږ د مخابرات وزارت امنیتي ځواکونه دي، هغوی ممانعت وکړ او پرې نه خودل. په اول سر کې د پخو غورځول، وروسته بیا چې کله د خاصې قطعو ځواکونه راورسېدل، د امنیتي ملي ځواکونه راورسېدل، هغوی په ډېر شجاعت سره ټول د مخابرات وزارت کارکوونکي په خوندي توګه باندې وزارت نه وایستل او ترهګر یې درې واړه له پخو راوغورځول.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلاندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستی سفر پاړې ولیکنه خبره کړې. وای د افغانستان د ولسکلن جګړې په اوږدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم نه دي خبرې وکړي. د واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جک ریټ سرګندونې راخیستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جک ریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی و. دوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جک ریډ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایداره حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونه کړې. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هومره موثر اوسي. خبرونه د جک ریډ له خولې ویلي دي د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څانګه او یا د القاعده شبکه یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیک دودونکي ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونې په باور که چیرې د نظامي ځواکونو حضور ستونزه هوارولی شوه نو اوس باید کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز آنلاین خبرونې د افغانستان د سولې په اړه ولیکنه خپره کړې وای که څه هم په افغانستان کې د پسرلي پر رارسېدو جګړه توده شوې خو داسې ښکاري چې په دې هېواد کې به بالاخره یو داسې توافق وشي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه بیرته هېواد ته ستانه شي. خبرونه وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې کړکیچ تمام او څوارلسزره امریکایي او د نورو هېوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیرو ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته په اشاره ویلي چې دې جګړې کې تر اوسه 2302 امریکایي سرتیري وژل شوي، تر 3000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوي او خپل تر 3000 زیات افغانان هم پکې وژل شوي چې ډېری ملکیانو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې دې جګړې تر اوسه د امریکا مالیه ورکونکو لپاره هر کال 450 میلیارد ډالر لګښت لري. خبرونه زیاته وی کسان په افغانستان کې بل اخر خی یو توافق رامنځته شي خو په وینا یو شپږ ستونزمنې او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورسپان زیاته وی دا داسې ستونزې دي چې کېدای شي افغانستان پر راتلونکو کلونو کې لا نارامۍ سره مخ کړي.
په کندهار کې سوداګر وای نامنظم سوداګری اړیکې سبب شوی چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان وکړي. سږکال له کندهاره 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوي خو سوداګری له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
له کندهار تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیونو ډالرو په ارزښت 8000 ټنه انځر سږکال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی نو هلته د وچه میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواهو تا لاره نلرو او ایتالیز ما هم دا چی خاص فعال ندی او زمینی لاره موږ پرزن اروفا و خواهتا یا دا نور ممالک سر یا ارتباط کنوی. نو کم وقت چی هر مارکیت پا دی خبر سو چی موږ انزر دیر دی نو اغوی پا رانیولو که دیر کمشت راوستی هر او چیز موږ د انزر تاجران ششکال توانیان هم دی باید وایم چی دیر بار قیمت ادلتا خریداری کردی و متاسفانه چی و ساغه چی در توام چی شفیتا فیصد قیمت تنظیم کردی دی یعنی شفیتا فیصد ترا ترسوی دی.
د سوداګری خونی مرستیال وایي ششکال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځورو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګري جاري کړي وتړي.
دولت مشر تجارت لارې دغه کې خلاصې کې چې بل ملک ته ولاړ شي بل ملک ته ولاړ شي واس پر هندوستان خدای نظر نه خلاصې نه پر هندوستان یوازې پاره.
مثال د ملک تو ته دولت مثال مستر کومک وکي مثال دی مستر کومک وکي چې دولت ته دی معرفي کړی نظر نو واسې مستر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي زموږ قراردادونه وکي زموږ مالونه په پوره شي او سم شکر دې رسیدلې دې ګرد خلاصې وي دې دون نه دی پاته فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران د خپل کومندانان د خپل وزیران د خپل علما د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوي. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې امله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
آزادی خبری مجله اوري.
په پکتیا کې یو شمېر مدني ټولنو له حکومت څخه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې اوس ډېره پسه روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه دي د دې لړۍ لمن ولایتونو ته وغځوي. له پکتیا څخه د اصیل ځازي راپور واوري.
ګڼ شمېر مدني فعالان د پکتیا پوهنتون په اډیټوریم کې سره راټول او له دولت یې وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې د دوی په خبره اوس ډېره پسه روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه د دې لړۍ لمن تر ولایتونو وغځوي. دوی وایي الکترونیکي یا برېښنایي تذکرې کولی شي چې په بېلابېلو برخو کې د فساد جال او تصویر مخه ونیسي او هم د جرمونو په کمولو کې ګټور رول ولوبوي. د دغه غونډې دوو تنو ګډونوالو احمد الله احمدي او سحر ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان په اساس برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوله. دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه په کابل کې پاتې ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې برېښنایي تذکرې خو د فساد مخنیوي کې مثلا په ټاکنو کې موږ استفاده ترې کولای شو. نور خلک دوه درې ځای دندې نشي کولای د فاسد کوونکو لاسونه لنډوي. نو چې څنګه ژمنه کړې وه باید دغه بهیر چټک شي.
د جنایي جرمونو مخه مو په اسانه نیولې وي. د انتخاباتو پروسه کې شفافیت راغلی وي. د برقي تذکرو د ویش بهیر د پټول افغانستان کې چټک شي او د زون په صدر دلته مرکز پرانیستل شي.
د پکتیا ولایت اداره د مدني ټولنې له دې غږ سره خپل غږ غبرګوي. وایي په رسمي ډول به په دې زون کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د پیل موضوع به له مرکزي ادارې سره شریکه کړي. د پکتیا ولایت ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
نن په غونډه کې د پکتیا ځوانانو او قومي مشرانو د غږ پورته کړي چې د برېښنایي تذکرو ویشت په زونونو حتی په ټولو ولایتو کې پایل شي. چې پکتیا هم د سویل ختیځ زون مرکز زیاتېږي او مرکز ته نو په دغه اساس باندې موږ به رسمن هم غوښتنه وکړو تر څو دلته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پایل شي.
د دې ولایت اوسیدونکو او په ځانګړي ډول مدني ټولنې په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکزو د فعالولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دا مهال د هیواد په پلازمینه کابل کې هم په څو محدودو ناحیو کې دا لړۍ روانه ده او اړوند ادارې ندي توانېدلې چې د کابل په ټولو ناحیو یا حوزو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکز فعال کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخ که ما پر راپور که واوریدل چه پا پکتیا که یو شمر خلق غشتنه کوی چه پا ولایتو که دی هم برشنایی یا الکترونیکی تذکیری و ویشل شید. تاسته هم الکترونیکی تذکیری ضروریش کاری که پا دیاره نظر لره نظر پا هم داوس راو استوی. د افغان بیسیم په 1400 میری نظر راستول شي. ستاسو نظرونه به ورستول ولم. اوس یو بل موضوع ټاکل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره پنځشنبه په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوچستانو کړی ده. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صادق وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دورزنی رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړی رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنهي، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې وی وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځشنبه وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژن پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سوو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایرانه د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یوه لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د یوې نوې تشکیل شوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي وو چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل
اس نئے الائنس بی آر اے
د بی آر ای په نوم د بلوچستانو د بیلتون غشتون کې ډلې دغه نوی اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه دي. تر څېړنو او پلټنو وروسته مو له ایراني چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل شوي اقدام وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستانو ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی له ایرانی لوري د اقدام غوښتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او گاونډی هیواد دی چې اوږدمهاله پیاوړی اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو په رڼا کې تمه لرو چې ایرانی ورونه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتي افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حمله کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د سولي ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولي او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وای په افغانستان کې د افغان ترک ټول شونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. په سوریه کې فعالان او یو څارونکي ډله وای د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشود. او د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. مخې تر دې چې ستاسې پیغامونه در واوروم، لومړی هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
خطرای سختیم از دکنی میده مستدی تر کچ پوری کردی که دارت ووی پخوانی دندی مو اتنگه بی کمو برخی که بی او ووس دنده چی تر سرکوی چوم را پکی خواهی استی
با بیلا بیل رسنه ای که می دنده تر سرک کردی ده هاقا ولوس تر پسری میاش که در ریاست دنده می کردی ده چلور کالا ده کابل دو ولایتی شورا ده خلی پا های سپنی دنده تر سرک کردی ده غارم ده نور خوان ده پارا یو الگو وسم یو مثال وسم هاقوی هم واتون ځکه موږ اوس هم ډېرې خویندې لرو چې شاته پاتې دي. هغوی د هغه جهالت د هغه تاریکۍ څخه راوباسو تر هغو دغه ټولنه په هغوی باندې آباده کړو.
که دا راته ووایې چې په دولتي دنده کې تاسې خوشحاله یې که خپله سوداګره چې او پخوا مو په رسنیو کې هم دنده ترسره کړې په کومه کې ډېر خوشحاله وم؟
زه کله چې زه موثر تمام سم خپل ولس ته په هغه حالت کې زه خوشحاله یم که هغه زه ژورنالیسته اوسم که هغه زه د ملت استازی وسم او کاغه زیو مامور وسم د دولت.
څومره وخت کې چې تاسو سوداګری ام لري او ورسره دولتي دندم سرته رسوي؟
تقریبا نه کال سوال چې زه د سوداګری په برخه کې هم فعالیت نه لرم.
ستړي کېږي په خامخه؟
بلا شک ستړي کېږي. هغه ستړیا که هم یو ډول خوند غشتي دي.
د څه ورځ شوه د چې تاسو د ټولو کارونو نه لاس مینځلې او قرار کړ کې ناستو یې هیڅ کاروم نه تر سره؟
او ولا کله کله بلو ځکه دیس چستړی سم نو موبایلونه اف کوم اداقل یو سات د پاره ځان آرام کوم.
ډیره مننه.
خور مدان
و سم ساسو پیغامونه چې د الکترونیکی تذکرو په اړه مرستولې دي. ډاکټر همدرد سید خیری د هلمند له ناوی لیکلي وایي دا ښه اقدام دی، د الکترونیکی تذکرو ویش باید ژر عملي شي. سعید سعادت له هلمند لیکي البته له ناوی څخه دی وایي چې باید الکترونیکی تذکرې ژر تر ژره وویشل شي. نقیب الله مشال له اروزګان ولایت لیکي البته له شهید اساس ولسوالۍ څخه الکترونیکی تذکرې ډېرې مهمې دي، ویش پیشه باید ډیر جدي ونیول شي. شفیع جان زادران د نادر شاه کوټ له ولسوالۍ لیکي الکترونیکی تذکرو په هر برخه کې ضرورت شته. عبدالواحد مرقق له لوګر لیکي وایي موږ باید دا پروسه عملی کړو ځکه چې د الکترونیکی تذکرې د فساد په کمولو کې مهم رول لري. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي د الکترونیکی تذکرو ضرورت زیات دی ځکه د فساد مخه پکې نیول کیږي. او حبیب عمر عمری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي وایي موږ په هلمند کې الکترونیکی تذکرو ته ضرورت لرو، دلته نه ویشل کیږي. له دې سره زموږ د لومړۍ خبري مجله پای ته ورسېده. اوس بل خبر